درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت څلويش روسي پر شوې خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پېژندلې.
د افغانانو حق دی چې باید په رسمیت وپېژندل شي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه ملولیک هم واستاو.
د بشري حقونو د څار سازمان او د ښځو د حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو شمنو ودرېږي. د اقتصادي ستونزو او مهاجرت له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي وای په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
دا خلک غریبون دي. مریض خودو ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته غدي منظم دي ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی په عام محضر کې وځړول. د کرکټ د نونس کلونو ټیم له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په سومالیا کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړوله. طالبانو د هرات له غنګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی په محضر کې راوځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د تښتول سو کسانو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. دا وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته لومړی ورده چې دغه ډله هغه کسان چې مجرمانی ګڼي په عام د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جون او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتووا ده هغې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وړاندې په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل:
Over the past two decades, girls.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرسته کابینه کې یوې شزي ته هم ځای نه دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د شوونځیو د تګ اجازه نه دی ورکول سوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د ټولو شوونځیو د بیا پرانستنې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او تنه ټپیان کړی دي. پیښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 کو توګه د 14 لقبل سوی ده. په ننګرهار کې یوه روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د دغه پیښه څخه سیمایز روغتون ته د یو طالب مړی، د دریو طالبانو د غرض څلور ملکیانو ټپي حالت کې وروړل سوي دي. که څه هم د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په دې ولایت کې دایشتل تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت منلی و. د افغانستان د کرکټ نونس کلونو څخه کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه څلور ورځنۍ یا ټیسټ لوبه وګټله. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن شنبه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې د لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبې د بریا مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې وشوه کولی چې په لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبه کې د بنګلاديش د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې ته درې وکټو په توپیر سره ماتې ورکړي.
په بنګلاديش کې د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګي برید د دوو ماشومانو په ګډون ته تنه ووژل. په وژل سو کې یو سرتیری هم شامل دی. د دې حملې چې د جمهوریت ریاست لمانی څخه سومتر لري سوي مسؤلیت د الشباب په نوم تروریستي ډلې ومانه. د پولیسو یو ویان د پیشي په ځای کې نن ویل چې د مړو شمیر شاید زیات شي ځکه چې ځینې مړي د هغوی د خپلوانو لخوا وړل سوي دي. د کناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هغه دوه کناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. له دې سره هغه لنجمنه موضوع ختمه شوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یو کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوپریک او سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دغه دوه کناډایي وګړي د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول شول چې تر دې مخکې د هوباوی شرکت مالی مدیر مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یو هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل شو. د دغو کاناډایي وګړو تر خوشي کېدو څو ساعته مخکې د چین د ټکنالوژي لوی شرکت هواوی او امریکا ترمنځ د نږدې درې کلنې حقوقي او سیاسي لانجې د حل پر سر موافقه وسوه چې د امریکا او چین تر څنګ کاناډا هم پکې داخله وه. او د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د یو مرکز مشره هم ده نووایا ګزیت او ورځپاڼې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغې مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 18 څخه د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن چوپیک د 150 کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړی شوی ده.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر او بجو په منځري څخه دوله شپښ نیوي اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې بو اوریدل طالبانو د هرات شار په څو برخو کې څلور کسان له وشلو وروسته ځړولې دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرسیال شبیر احمد عمار آزادی رادیو ته وویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د په وینا د تښتول شوو کسانو د خوشی کولو په عملیات کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت لاسکونو اوسیدونکو د مستوفیت په څلور لار کې د والی دفتر ته نږدې د وزړن شوی جسد نندارې ته راټول شوی. په اختتاف د دریو نورو ترونو کسانو جسدونه د ګلانو په چوک کې په درب ملک او درب عرق کې راځوړن شوی دی. پر اچسادو په نسپیو پانو لیکل شوی چې هر څوک اختتاف کوي همدا به سزا وي. د هرات ولایت د والی مرستیال مولوی شیر احمد عمر وایي چې څلور تنه برم تکون کې د طالبانو سره په نخته کې وژل شوی.
وسط شهر اینا به چک پوینت خوردم، وقت چک پوینت خوردم اونا درگیر شدن خود مجاهدین ما. در حالت درگیری چهار اختطافگر که بودن اونا در درگیری کشته شدن هر چهار تاشان. بنان اینا گرفته نشدن یا قبلا گرفته نشدن، بالفعل در حالت اختطاف بودن که پدر پسر را داخل دکه ماشین کرده بودن. وقت به چک پوینت خوردم پای شدم و فیر کردم، یک طالب ما هم زخمی شده بود. به مو حالت که درگیری شد در درگیری اینا کشته شدن.
په کابو څلوېښتو ورځو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دا لومړی ځل دی چې دوی د مجرمینو جسدونه په عام ځایونو کې نندارې ته وړاندې کوي. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې کله چې افغانستان کې واکمن وو دا ډول اقدامات یې په معمول ډول ترسره کول چې د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ ول. د بدن د غړو قطع کول، قصاص او د افرادو د مخ تورول چې په جرم تورنول، د هغه زمان د مجازاتو ډولونه ول چې په محضر کې ترسره کیدل. د جمعې په ورځ اسوشیټیټ پریس خبری اجانس تاسو یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د طالبانو د یو بنسټ ایښودونکي مولوي نورالدین ترابی چې اوس د زندانونو مسؤل دی له قوله ویل شوي وو چې طالبان به شرعي حدود بیا جاری کړي. مولوي ترابی ویلي چې د لاسونو پرې کول د امنیت راوستلو لپاره ډیر ضرور دی، خو مولوي ترابی ویلي چې دا تصمیم لا نه دی روښانه شوی چې دا مجازات په پامه محضر کې ترسره کیږي او کنه. د بشر حقونو د څار بنسټ د مولوي ترابی د دغو څرګندونو په اړه اندېښنه ښوولې. د یاد بنسټ د ښځو څانګې مسؤول هیټر بار ویلي چې دا سازمان د طالبانو له لوري د مجازاتو د بیا پیل په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د نن ورځې اقدام هراتیانو لپاره د نیویمې لسیزې د طالبانو د دوران خاطرې بیا راژوندی کړي. سره له دې چې یو شمېر ښاریان د ارصادو په لیدو وېرېدلي، خو یو شمېر نور دا اقدام د اختطاف سره د مبارزې په برخه کې مثبت اقدام بولي. هرات د افغانستان یو له هغه ښارونو دی چې د سرمایه‌دارانو د با نفوذه کسانو او د هغوی د کورنیو د غړو د اختطاف راپورونه پکې ورکل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي ډېر ژر به د یو شمېر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت ته په تمه دي چې یو شمېر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده.
په کابل د طالبانو له واکمنې دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه ستاسو د استازي مرغلي د مکسر لیدنه کتنې کړې دي. د طالبانو حق دا چې باید په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه موږ ولیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولې هیوادونو سره، نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل شي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
خغل مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو پورستیو کې د روسي، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. لدې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دو اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنیو مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. پخکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنون کې هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل، د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني او زه فکر کوم چې که وای نه مني نو کېدای شي په وزغمل شي او دمګړې به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دې دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د بشری حقوقو د څار اداره په افغانستان کې د شوزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوزو د برخي مشي هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبانو اکثر هغه پالیسي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د شوزو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000.
محمد چراپز رکرو چلنونه سوا شپک نیوی سخه تر 2001 پورې طالبان و نه ویل چې جونز دکر نشي کولای. دا ویلی وو چې اوس امنیتی وضعیت ښه نه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه په لاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ لږ پښمه پورته د هلوکانو شوانزی پرانستل شول، خو د نجونو شوانزی لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لږ پښمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي شوانزیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې شتو ته د حق ورکولو ژمنه کړې دي. خو د بشري حقوقو د شوزو د برخي مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپل خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې حقوقي د خپل پریکړه بدلی کړي. طالبانو پرون هغه اوازه په توند لهجه راتلی چې ګنې ژربه د جنو شوانزی پرانستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د حقوقي د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوي د بشري حقوقو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تاو تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاتکړه په هنتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوشکړی شوی دی. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوي دورسته له خپل هیواد ونه وتله وایي ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستې پټه پو دریشي چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبه پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیايي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجا نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکو شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیايي کارکونکي هم وایي ل 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستی او لدی کبلې کورنۍ مشکلات ډیر شوي دي. بلې خواته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون شته مشکلات حل کړي. نور حل پته راپور کړي.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کې وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي واسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب زدران آزادې رادیو ته ویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستر د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه رخلم زه به تاجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه داس خلک شته جلوته د وګا ډوډۍ پېم نه لري مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي کوم خروج چې دوی ته غدې منظم ډاکټرون پوپی یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري
کڅه هم د خوست ولایتي روختون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري د ګربز ولسوالۍ د تودې چې نه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روختون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې ډالر غلی بیا دغه اقتصاد ضعیف پیسې سره مخامخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکې خپل وختونه باید دا چې باید دا وي په خپل ټیم راسوي غاټ ټیسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي ملامت شي څه په واس کې نشته
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویشت نه یغښت د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نره سره سینځه په وکی واشه ډاکټرونه اجازه نه د ګرام چې میته ورورځي چې کومه په لووی شپخانه ته دوایې ورورځي
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره و چې لازمه ده په خپل ډول مرزان ته خدمات نشو وړاندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي د امبولانسو چې دی د موږ په ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یاد شوی ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دې تبن د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشاتو ستونزې ده سره د چې د مرط نه مخکې هم پرسنل معاش نه خسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه خسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق د کده برق خراب شي غشن دغه د پر د جسلو پیسې هم نشته خو بیا وایم چې مونږ پرسنل روحیا لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي لدې هیوا سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 15 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط را وګرځوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هواد وتلی یا وزي د خپل کورونو وسایل پلوري زینوې آزادي رادیو ټول د وی مړې ډوډۍ د مندل لپاره ارشیوي چې د خپل کور وسایل وپلوري خو ځین نور بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستان ووسی کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وای په دې ورستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري نور حل پرې راپور کې
کابل ته د طالبانو تر راته ګورسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي د کابل خارجيني اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل د لوګي او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي دا وایي دا کار له مجبوریت کوي
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی او خونه خرڅیږي سو کې نخلی کاله چې اخلي هغه جلابان یا غیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شای پیسې چې و مخې هغه خرڅو هغه مصرف شو پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات دیر دینو ماش نسا کاروبار نشتا ده کوشایان مجبوری چه خرد کو چه یو شای کورت بیتو خوری دلو پارا.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیرایو دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال شویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري. په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي، خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به یې چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر ازادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتک مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ ګټلای سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
نوای ډیلای وای چې له واشنگټن سره صلاح کړی دی چې اسلام آباد بڅاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پروند ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان او وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ سیواته دومره سیا نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هند وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسری. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند سر اعظم نریندر مودی پرون په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي سر اعظم مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. پوسپینه ماړی کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبريالانو ته وویل دا احساس ښکارو چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې پاړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو درامنځته کېدو ادعا کوي او په ډیرو مواردو کې په سیمه او لسیمه بهر پاکستان د جنو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیز د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 30 کلونو د امریکایي ځواکونو تربتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی وو او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان سر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی.
له دې سره زموږ د ماښامنۍ خبرونه خبري مجلال به ته پاتې رسېږي. بل خبري مجلال